سلامونه او ستړي مسې تاسو مشال ریډیو ری او زه د دې خبري غړي قربا عبدالحی کاکړم هله دا سیرو ټوله خوشاله بیاست وخت د ماشام شپږ بجې سوی په دې غړي کې به د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه درته لرو او فایل به د خبرو سرټکی د خبر پرونخوا صوبایي اسمبلی نن په اکثریت سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سویل پردای نوې اند وزیر اعلی منتخب کړی دی. د خبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو او ورځنۍ واکسینی کمپاین پیل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند موافقې لومړی پړاو عملي شوی دی. اوسم تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن په اکثریت سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سهیل اپریدی نوې وزیر اعلی منتخب کړی دی. د گورنر لخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈپور د استعفا نه منظورولو سربیره هم په صوبای اسمبلی کې نن د نوې اعلی وزیر لپاره انتخابات وسو. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سهیل اپریدی د نوې رای په ترلاسه کولو سره نوې اعلی وزیر منتخب شوی دی. له منتخبېدو سره سم سهیل اپریدی اسمبلی ته د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې پر پوځي عملیاتو تنقید وکړ.
استخباراتی معلومات په بنیاد سوال لزر عملیات کړي، لیکن ترګری هم هغه رنگ دا او نن هم زما خلق بے کور کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
د انتخابي عمل تر پیل دو وړاندې حکومت مخالفه ګوندونو له انتخابي عمل څخه بایکاټ وکړ. دا تر غوړسته د چالی من ګنڈپور لومړی د اکتوبر پراتمه بیا ورسته د اکتوبر په 11 د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ته د وزیر اعلی په دوه خپل استعفا ولېښله. علي من ګنڈپور دغه پر ایکس پاڼه په خبره کړي استعفا لیک لیکلي چې د ګوند بنسټګر او خپل رهبر عمران خان د امر په درناوي کې د اعلی وزیر له چوکۍ استعفا ورکوي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې طالب او پاکستانی ځواکونو تر سختو نشټو وروسته تورخم لارې تړل سوې ده. یو انتظامی چارواکي د نم نشولو په شرط نن مشالېدو ته ویل چې لارې تړلې پرته ده او تورخم دروازې دواړو طرفونو ته په زرګونو ګاډي ولاړ دي. د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستانی ځواکونو او افغانستان کې طالبانو د ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سره د سیمو کې سختې نشټې سوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله وشته وه. پاکستان بهرنی چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خبره شوې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لورو د وروستي نشټې په اړه اندېښنه شولې او ویلې دي. هدوی هیله لري چې دا چې افغانان د ورشتنی ډیموکراتیک نظام څښتنان سي. د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد پرون په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال د نشټې د پاکستان لخوا د کابل د فضائي حدودو او په پکتیا کې د هوایي حملو د بدل اخیستو کې بریدونه بللي. په دې نشټو کې دواړو لورو ته یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوه کړې ده. د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو یا ګذر مخنیوي او ورځنۍ واکسینی کمپاین پیل شوی دی. د دې هیواد د بیړنیو حالاتو ملي ادارې او د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 19 پورې دوام ولري. د پولیو د مخنیوي لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار عائشه رضا فاروق د اکتوبر پر 9 رسنیو سره خبرو پر مهال ویل چې د کمپاین پر مهال به تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 45 میلیون ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. میرمن فاروق یادونه وکړه هغه ماشومان چې له واکسینا پاتې شوي دي د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې شمیر له 1.1 میلیون څخه ډیر و. خو د هغې په خبره دا شمیر د 2015 کال په مې میاشت کې شاوخوا 3.5 لک ته راټیټ شو. دا چې دا شوالې شي د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام روان کال په پاکستان کې د ګزړ نوښت پیښه ثبت کړې دي چې ورڅخه 13 ماشومان د خیبر پښتونخوا، 9 د سند، 1 د پنجاب او 1 د ګلګت بلوچستان اوسېدونکي وو. پنجاب پولیس وایي چې تحریک لبیک پاکستان له پهلوانو سره په نښتو کې تانېدار او د تحریک لبیک درې غړي وژل شوي دي. د پولیس وایان مبشر حسین نن رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې احتجاجونه په مورید کې سیمه کې پرلت والی وو چې پولیسو ور ختم کړ، خو پر دې مهال د پولیسو او ټی ایل پی د خړو ترمنځ شتې شوي دي. تر دې نښتو وروسته حکومت لاهور اسلام آباد تلونکي لوی لارې تړلې خو له شبه پاسې خلاصې کړي. د ټی ایل پی د اکتوبر پر 11 لاهور د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی او د پلان له مخې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت مخې ته د غزي او فلسطین په ملاتړ لارون کولی. د پولیسو وند ویلي چې له څو ورځو راهیسې د پولیسو او طریقې له بایک د پلویان ترمنځ شتو په نتیجه کې د یو لسی وګړي وژل شوی او نور ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ د قانون عملي کوونکو ادارو 78 سرتیري ټپیان شوي هم دي. اور سه خبر دا دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د موافقه لمړی پړاو عملی شوی دی. حماس نن ټول شل اسرائیلي يرغمالیان د صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. پر دې مال اسرائیل هم شاوخوا 2000 فلسطینی بندیان خوشی کړل. دا موافقه تر دوه کلنۍ جګړې وروسته د سوری پر لور مهم ګام ګڼل کېږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د پلان پر بنسټ سوې ده. ولسمشر ټرمپ دا مهال په تل ابیب کې دی او ټاکل شوی ده چې په مصر کې د غزې د سولې په اړه د شل هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډو او ریپنو نګړی کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی نن د تحریک انصاف یو مخکښ سویل پر دای پاک اکثریت سره د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب کړ. د باجوړ ولسی جرګې په واړه مومند کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره له حکومت او وسلوالو دواړو سره ملاقاتونه کړي. له حکومت سره د مذاکرات پر وخت دغو مشرانو څخه غوښتنه وکړه.
دا یې راته مشروط ته ورومنله چې داخله کوو بدل ته وي موږ به کاروایي کوو. موږ ته یې بالکل تاسو کاروایي کوو یو خو موږ سره کولیټرل ډیمیج په دې باندې ضروري دی چې صنعت دا سره نه منو.
پر ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغان طالبانو د سرتیرو ترمنځ هي جګړه درېدلې او دواړه غاړې د درنې مرجوب لري اړولو داوا کوي. شنن کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ خرابېدونکو تعلقاتو ته څنګه ګوري؟
کارداد چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوړ ونی خطر چې خپل نظام یې د لاس ورکړو. اوس بیا یو ځل ټي ټي پی د پاره نظام او ټول خلک په جنجال کې واچي. پاکستان ته څوک د حق نور کې چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي.
د غزې د جګړې د تریدو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل ریپورت راځو. د اکتوبر پر د رسمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تحریک انصاف سویل پر دای د رایو لاري د صوبې نوې اعلی وزیر ټاکلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې هم د دې ګوند یو مخکښ علي امین ګندپور د اعلی وزیر له چوکې استعفا ورکړې ده او د رسمي لیک په صورت کې د صوبې گورنر ته لیږلې ده. خنن خو په اسمبلی کې د اکتوبر په 13 د دې سربېره د وزیر اعلی د څوکې انتخاب وسو چې گورنر لا دالی امین ګندپور استعفا نه منزور کړي. هم له دې وجې په اسمبلی کې اپوزیشن له انتخابي عمله بایکاټ وکړي. تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د استعفا په نه منزورولو سربېره هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اکتوبر په 13 د نوي اعلی وزیر لپاره انتخابي عمل ترسره شو. د انتخابي عمل وروسته سپیکر بابر سلیم سواتی اعلان وکړ چې سویل پردې په نوي رایو ترلاسه کولو سره نوي قائد ایوان وټاکل شو.
محمد سہیل افریدی صاحب ایم پی اے پی کے ڈی کے 70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90.
نوی منتخب شوی اعلی وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې تر ټولو اول د خپل غوند مشر عمران خان در را خوشی کولو لپاره د خپل هلو زلو په جاری ساتلو ټینګار وکړو او داوی وکړه چې په پاکستان کې تر ټولو لوی اسټابلیشمنت د پاکستان تحریک انصاف ټولنیزی رسنۍ دی.
پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی
د عمران خان لخوا په بیا بیا د پوځي عملیاتو د مخې نیولو د بیانونو او د اکتوبر په 13 د ڈی جی آئی ایس پی آر د خبری کانفرنس په ذکر کولو سره سہیل اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا.
چې سرنګ زمونږ رهبر د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی نو زمونږ په موجودګۍ کې څوک هم پوځي عملیات نشي کولای. دلته پریس کانفرنس کیږي او وایي چې مونږ تیر کال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد 14000 عملیات کړی لیکن ترګری هم هغه رنګ ده او نن هم زمما خلک بې کوره کیږي او نن هم زما د خلکو کورونه ورانیږي او شهیدان کیږي.
ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہے. آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں, آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں.
سہیل اپریدی پخپل وینا کی دا پاکستان دا وفاقی حکومت پا افغان پالیسی او دا افغان کډوالو د ستنولو په پالیسی هم نیوکه وکړه او دا هم وویل چې هغه به د پښتون تحفظ مومنت په اړه هم له وفاق سره خبرې کوي.
پښتون تحفظ مومنت کو انہوں نے کل عدم کیا ہوا منظور پښتین کو
په پښتون تحفظ مومنت دوی بندیز لګولې. د منظور پښتین ځینی پلویان په شیډیول 4 کې اچولې دي. ملک نصیر کوکی خیل او ځینی نور زمونږ ملګری پکې هم اچولې دي. زبا د مرکزی حکومت سره په دې خبره کوم چې څوک خپل حق غواړي تاسو ولې هغه کل عدم ګرځولې دي.
مې مرکزی حکومت سره بات کوم ان شاء الله تعالی, پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ جو لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ نے ان کو کل عدم کیوں کیا ہوا ہے.
اوس پختنه دادا چې نوی اعلی وزیر اسمبلی ته پخپلا لومړی وینا کې کومې جمعنی او خبرې کړې دي دا به عملی کړی او کنه. د دې پختنه په جواب کې خبريال او شینون کې نثار محمد خان لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل,
دغه سیاسي تناظر کې یا تاریخي تناظر کې کومه ګورو دیته نو دا صرف یو جذباتي خبرې تر هده پورې د خپل خبرې کړې دي. امکان دی چې دا د ګوند پالیسی هم وي, خو دا امکانات نخکاری چې د غخپلو خمر خبرې عملی کړی شي, ځکه چې دا د پاکستان په ریاست کې دننه همیش لمنګ کتلی چې دلته د اسټابلیشمنت واکداری چلیدلې ده او دا غوي چې کومه خوخه وي نو عمر کار شوه دی, نه د اولس په مرزه باندې کوم کار شوه دی, نه د سیاسي ګوندونو په خوخه باندې کوم کار شوه دی.
د نوی اعلی وزیر د انتخابي عمل پیل کولو نه وړاندې د حزب اختلاف ګوندونو د انتخابي عمل نه بایکاټ وکړو. د حزب اختلاف مشر عباد الله خان په دغه محل وویل چې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور استعفا گورنر نه ده منظوره کړي, نو ځکه د نوی اعلی وزیر انتخاب غیر آئینی دی. د سپیکر د رولینګ د لاري د نوی اعلی وزیر د انتخاب او د حزب اختلاف د واک اوټ وروستو د راپورته شوی صورتحال په اخلمې د خبريال شاهد امید نه پوښتنه وکړه, نو هغه په جواب کې وویل
داسې دي چې مکه کوم چرته داسې نه کېدل نه داسې سچويشن ډیولپ شوی دی داسې چې لکه یو وزیر اعلی او دین استعفا ورکي او گورنر یې اکسپټ نه کی یا په اعتراض وکي یا استعفا غته نه رسیږي یا یو مستری جوړ شي چې استعفا ملاو شوی دی او نه دی ملاو شوی. دا هر څه چې شوړم به زلو شوی کې نن اپوزیشن ته هم بکار دا و چې پرون چې کله کاغذات جمع کېدل نو چې چیرې اپوزیشن دا ګڼل چې دا پروسیس الیګل دی یا غیر آئینی دی نو بکار دا و چې هغه کاغذات نامزدگی نه جمع کړي او هغه ډایرکټ تلې به عدالت تل ته ریټ کړي چې بیا دا سبا الیکشن کېږي لګیا دی دا احصار کړی شي. خو اپوزیشن هغه خپل کاغذات جمع کړو او درې پارټي چې کوم دي خپل امیدواران چې کوم دي او ټاکل اوس سچویشن دا چې اوس پی ټی آئی هم روان دی چې موږ ځو عدالت ته چې چیف جسٹس صاحب چې کوم دی هغه گورنر ته انسٹرکشن ورکړي چې حلف واخلي. بل اړخ ته چې کوم دی دا پیپلز لایر فورم والا وی موږ هم ځو چې دا الیکشن غلط شوی دی دا نل انوایټ کړی شي.
یاد دی وی چې د اکتوبر په اتمه د عمران خان په امر د علي امین ګنداپور په ځای سهیل اپریدی د دې لپاره د پښتونخوا صوبې نوې اعلی وزیر نومول شوی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو په وینا نوې صوبایي حکومت به د نوې زور سره د وفاقي حکومت او اسټابلیشمنت د پالیسیو په ضد ودرېږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم یو ډیری مهمه موضوع ته ځو. هغه د حماس او اسرائیل ترمنز د غمالانو قیدیانو د تبادلې غا چې د اکتوبر په 14 باندې دوی یو بل ته حواله کړ. حماس ټول شل اسرائیلي غمالان خوشې کړی دي. په مقابل کې اسرائیل زندانانو څخه سلګونو فلسطینیان خوشې کړی دي. دا په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام ګڼل کیږي. دا پروسه د مصر، قطر او ترکیه په منځګړیتوب تر سره شوې او د ټرمپ سولې پلان لومړی پړاو بلل کیږي. تفصیل له ګلایز اورو.
د غزي له تړون وروسته د حماس او اسرائیل ترمن د يرغمالیانو او قیدیانو تبادله شوي چې د سیمې د سولې لپاره مهم ګام بلل شوی دی. حماس ډلې د اکتوبر په 14مه ټول شل ژوندۍ اسرائیلي يرغمالیان د نړیوال سره صلیب ادارې ته وسپارل. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. دا يرغمالیان په دوه پړاوونو کې خوش شول چې روسي پړاو یې د خان یونس خار کې ترسره شو. په مقابل کې اسرائیل د خپل زندانیانو څخه د فلسطینی قیدیانو خوشی کول پیل کړ چې اته دیش بسونو ل قیدیانو سره غزیته ورسیدل. د نړیوال اجانسرو راپورونو لمخې د تړون لمخې باید 2000 فلسطینی قیدیان خوشی شي. د اسرائیلي خلکو د غزې سره نږدې د ریم فوزي کمپ ته راټول شوي ول چېرې چې يرغمالیان راوستل شوي او وروسته روغتونونو ته انتقال شول. د اسرائیل پلازمین تل ابیب کې د يرغمالیانو چوک کې سلګونه خلک راټول شوي ول او خوشاله ول مانځلي. د غزي په جنوب کې د نصر روغتون مخې ته خلک راغون شوي وو چې د يرغمالیانو سپارل یا د قیدیانو استقبال اتر سره شو. د سولې د تړون د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د شل نکاتي سولې پلان لومړی پړاو بلل شوی چې د مصر، قطر او ترکیه په منځګړیتوب تر سره شوې دي. ولسمشر ټرمپ د تړون د لاسلیک کولو مراسم لپاره مصر ته ځي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ اسرائیلي پارلمان ته خوینا وکړه او دا ورځ د سیمې لپاره ستره لاسته راوړنې په توګه یاد کړه.
دا مشال رادیو ده. او سمزو باجوړ ته د باجوړ دولسي جرګې په واړه مامون سیمه کې د وسلوالو ضد د ممکنه پوجي عملیاتو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مشرانو د اکتوبر په 12مه تر جرګې وروسته له پوجي او لسی چارواکو سره لیدلی او نن د اکتوبر په 13مه له طالب وسوا سره د ملاقات لپاره تللي. د جرګې غړو مشالې ته ویلي چې له چارواکو سره د ممکنه فوجي عملیات پر مهال ولسی وګړو ته د رسیدونکي ممکنه ځاني او مالی تاوانونو په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. په دې وروستي کې باجوړ په بلابلو سیمو کې د فوج د وسوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړي چې لکبل نه واځي ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي، بلکې توریو لک زیات کسان کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. خو فوج د ځینو سیمو له وسوال څخه د پاکولو تر داوی وروسته د ځینو کلو اوسیدونکو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. شنواز ترګزی ریپورت اورو.
د اکتوبر په 14مه دغه جرګې د خپلې پریکړې سره سم وسلوالو له دغه غوښتنه وړي چې هغوی دې د روانو عسکري عملیاتو په دوران هیڅ په کلیوالو سیمو کې د ریاستي ادارو ضد عملیات نه کوي. د اکتوبر په 12مه د باجوړ په ماموندو کې یو لویه جرګه شوي. هغه کې د نورو غوښتنو سره سم دوه غټې غوښتنې هم شوي. دغه جرګې غړي خالد خان عمری مشهد رډو ته دغه غوښتنې داسې ویلي.
خبری فیصلے سے امپار فیصلوں بانے دیا جرگلا حکومت سے کم اقداران دی فوجی او سیول دا غوث رکینے سے دیر اختنی میں صد حکومت دا تیر ورد سے چکم تاکیمت کروانے سے اگر نقصانات چیو سورون رخل قرن چیو سعادتی دی سیو دا اگر کمپنسیشن ہم گفتو پاہا حوالے سے اگر حکومت ہم نے لے بلتا اس بل یو علاقہ چاگہ تا ہوئی وارا مامون اگر کے ترهګر چې وته وی دا خلک راغلي دي ان تلیست یل ته شي دي رګي د حکومت دی طرف نه قوم ته دا خبره شي او چرته تاسو داخله کیږي باسي او یا خپل کورون نرموږي چې موږ کدي کې بیا کاروي او په شنو کو نو موږ هم دا درخواست کوو چې موسم څخه شوه دی موسم یخ دی زموږ ماشومان دي زنانه دي صدا دا یخ شپې په تقسیمو کې نه سبا کیږي
جی
خلق په خپل کورونو کې پیل وي او د دې بجای د دې چې خلک تاسو رو باسي او کاروي او په ټول څه دغه کار جوړ کړي خلک د کورونو نمبر و باسي
نو دا در سره ومنله
دا یې را سره مشروط ته ومنله چې داخله کو بدل ته وی موږ به کاروي کوو نو موږ ته دې بالکل تاسو کاروي کوي یو کې خو موږ نه سره کولیټر ډیمیج ټول پانی شویلین د نقصانات دا سره نه مونږ چې کومه ټیګری چلیږي کوم د یو دا وی ټیګری ده کنه
جی جی
چې د هډیار دی چې هغه د ګډینا نقصان ډیر وروړي
کوم
حکومت د دشمنان دی هغه په هغه ته سر پنا کی هغه د عوامو په سر روان وي نو هغه حواله سره خبرې وشولې چې به ټوب باندې چې اهلی کاپر به په ځای وتره دا ګونو مرونو دا چې موږ ورته خلاص خلاص څه څه کې مخامخ د تناسي مخامخ تناسي چې نه پښتو سره ځانګړي
د خالد خان عمری په خبره د جرګي واپسی به نن د اکتوبر په 14مه نا وخت کیږي او بیا به پته ولګي چې ګوند وسلوالو طالبانو د جرګي غړو ته څویلي دغه جرګې یو بل غړی او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ ضلع ترجمان عبید سلارزین مشاد رډیو پوښتل چې آیا جرګې د سیمې په امنیت څه اثر غورځوي او هغه هم په داسې وخت کې چې هغه ته ګینی عسکري عملیات هم روان دي.
باقی تاسو مخکې هم د دې جرګو ریزلټ ویل دوه پیدا داسې نشته دی او صرف دغه پیدای چې یاره په هغه ټیم کې کله اپریشن شروع کړي د هغې نه مخکې د خلکو دپاره د ولس لپاره ټیم میلاو شي هغو ته هغې کړې راوباسي. نقصان یې دا دی چې لکه اپریشن هغه جواز نه دی جواز جواز او پیدا شي لکه هغې د خلکو چې کوم دی دلته چې کوم سیاسي خلک دی کوم سماجي خلک دی علاقایي خلک د هغو خوله بنده شي ځکه چې هغوی ته وویل شي یاره بس مونږه تاسو ور ولېږلې د ریاست ریټ نه مني وسلوال دي او د ریاست ریټ نه مني ښکاره وسله دا کوي په سکیورټي ادارو باندې حملې کوي نو تاسو مونږ ور ولېږلې یو تاسو خبره منله تاسو سوال یې منله لهذا مونږ اپریشن کوو نو دغه جواز جوړ کړي. اوس هم لکه په مامونډو کې تقریبا 15 کلو داسې بندوبست شوی دی 14 کلو چې هغه راوباسي هغوی دپاره تیاری روان شوی دی د هر څو خو دا جرګې د دې لپاره ورځي چې یاره کم کم کړي دي نو دا خالي خالي کړی شي یا دا حکومت دا کوشش هم کوي که چېرته دا خلکو د دې خلکو مقابلې ته ودرېږي لکه مثال په طور باندې هغې ته راوځي او هغه ته په سخته دا خبره وکړي چې تاسو علاقه خالي کړي تاسو نه خالي کوئ نو موږ به باندې کار لرو یا خلک دې ته جوړ کړي.
عبید سلارزی زیاته کړه چې د باجوړ ولسی جرګه په نوم خو جرګه کېدی شي البته دا بیا لانجې ختمولی نه شي نو هغه څنګه
چې د جرګو کنسپټ هم راغلی د دغه مجبورۍ له وجې دی چې کله هم دغسې کلو له خبر ورکړلی شي یا هلته وسلوار ښکاره شي نارکي علاقې خلک په دې باندې پوه شي چې دلته چې کوم دی اوس به خامخا پوځ اپریشن کوي نو په دغه احساس باندې ښکاره خلکو جرګې شروع کړي یا سوال شروع کړي جرګې نه وي بلکې سرګه خوږی که نه چې په یو ځای کې تا ته اختیار حاصلي ته تا یو څوک راوغواړي پریخیان تا ته وایي چې ته زموږ همان کې جرګه وکړه نو دغه جرګه نه کې نه راځي دا بلکې د دې خلکو مجبوري جوړه شوې د مجبورۍ د وجې ورشي یو د سرکار له ورشي شهر ته موږ ټیم راکه یا دومره ټیم راکه چې اوس موږ د دې خلکو څخه خبره وکړو چېرته دوی دا ځای نه خالي کړي د علاقو نه لاړ شي که هر چېرته ځي او که دغه نه یو نو چې موږ دغه وکړو له ټیم واخلو چې یاره موږ بې وځو نو په دغه اساس باندې دلته جرګې کېږي.
د 12 اکتوبر په جرګه یا په 13 اکتوبر د جرګې د غړو د وسلوالو خواله پورته هغلته د کمشنر انتظامي او یا عسکري ځواکونو څه نه دي ویلي. البته په 9 جولای او له هغې وروسته انتظامیې وار په وار ویلي چې دا عسکري عملیات د ولس د خوندیتوب لپاره د طالب او وسلوالو په ضد کیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پنجاب کې د تیرې میاشتې راهیسې د سیلابونو له وجې د پنبې یا مالوچو فصلونه خراب شوي دي. د مالوچو د فصلونو خرابېدو له کبله د خیبر پښتونخوا وړې کارخانې پرېوتې دي. د دوی په خبره په بازار کې مالوچ نشته او قیمتونه یې پورته ختلي دي. د مټا مغلخیل شالس په نوم کاروباري لوکمان خان د مشالې ډول خبریا شنواس سرګزي سر مرکه کړې چې په سر کې د رسیدلې زیان په اړه خبرې کوي.
ارجی د باران د وجنا خودل ته ټول کاروبارونو باندې اثر وغورځید او خاص کر زمونږ چې کم دا صادر کاروبار دی کنه دا خو مین چې کم دی کې دا امپیور پروډکټ دی کنه لکه کارټن شو دا غش و کنه نو پسونو خرابې د وجنا د باران د سیلابونو د وجنا الډی دا ټول څه متاثر شوی دی. کم سٹاک چې شاته پروت دی دا غیر ریټون اتوماتیکلی په مارکیټ کې سیوا شو ریټونو فصل دی خو زمونږ زکار ورځي دی سیزن دی او شاته را پسې دا سٹاک چې کم دی اغم ریټو خطو بل تیاری دا چې ویل شي هر څه خراب تراب دي کنه څه خراب شي ویل سیلاب د وجه نه هغه څه زم د شي چې نه کوم هغه کار ډیلی شو
لکه دا چې
مینټین ساتي خو پرېټ باندې به خپلې تیز ګل ګراند ملاوي دي.
تاسو به کارټن د کمې کمې راوړل کوم کوم ځای نه به مالیش تاسو راوړل وړي
لکه کارټن خدا خصوص د پښتون سره ډیپند کوي کنه بیا ځي پنجاب ته دا غیغه بیوریفیکیشن کیږي دا غینه داګه جوړیږي نو چې سیلاب په وجه باندې دا یو مسله راغله چې ار څه په ځای باندې ودرېدل شاته نه خو پسونه خو دغه حالات کې خودی خوشی کم تیار مالونو پکسې خراب شوی کارخانه متاثر شوی دغه د وجه نه کاروبارونه باندې غټه سره لوي
چې څومره فرق پکې پریوتلې داسې لکه صوفي صدی ګران شوی دی داسې
تقریبا 8-9000 روپے پورې په یو بورې کې دا فرق راغی. مثلا چې اوسې زمونږ ته په 65000 ملاوي دو 74000 تلاله 73000 تلاله او هغه شاتی د لکه په دغه ریټونو کې هم کسمر خوشاله دي چې ویلو تیار دي خو ملاوي کې نو
نو بیا که دغه نه ملاوي کې نو تاسو به څه کوئ؟ انډستری به دلته زمونږ د مټې کارخانې چې کمی دي نو پاورلوم یا هینډلوم دواړه خو ډېر مشکل سره مخې
بس مشکلات خو ټول دي، مشکلات خوشتي راته خو بس ګرځو چې د ار سایډ نه مو خو درته وی چې پیسو ته دی وخت نه ګورو، زمونږ خو دغه یو کال نه همیاشي مونږ خواري حکومت تر لیو دغه ورځ زمونږ د کار وی او هغه کې دی وخت چې دغه رنګ شاټی راشي نو په لکشن روپیا یا ریټ پر ګران ریټ باندې مونږ خپل خو چې مونږ ته ملو شي.
او زمونږ دلته په مټه کې به تقریبا و څومره کارخانه وي؟ دا
تیر کال په نسبت باندې دا کال نور هم سیوا شوی دی. تیر کال چې مثلا 3000 وي دا کال به 800 پورې دا نور هم سیوا شوی دی.
نو په دې یو کارخانه کې څومره کسان کار کوي؟ تقریبا
مونږ سره تقریبا 14-15 کسان چې زما وي ورکوټ شانتي کار مې نه برابر شو. 14-15 کسان یو ځای کې کار کوي. بیا د دوی د دې 14-15 نه ښکته تقریبا زمونږ په دې باندې د سلو نه زیات کورونو ته الله پاک رزق ورکوي. تا کم شال چې تیار شي دي کې رزوندي کار وي دا قسم ډیر کارونه دي کې وي کنه دینه لکه دا ټول اثر زمون باندې پریوږي کنه لکه یو کارخانه باندې چې لکه اب دون راشي دا غي هغه اثرات بیا د ښکته ټول خلکو باندې پریوږي.
ته هم شته چې ګین تاسو مخ کې خلکو پیسې درکړي ویل کپ یو دکاندار یا روزګاری کا غدل ته په کوکو وزیرستان کې دی یا پیښور کې دی یا افغانستان کې چترال کې دی پیسې درکړي چې مال مال تیار کوو مسله ده
ډیر سره چې کولې دي مالونو د پار اډوانس پیمنٹ یې کولې دي د مونږ خلکو سره یو کمټمنټ شي وي یو وعده شي وي چې دې ټیم ته ان شاء الله ستاره کم مال دی هغه تیار وي او ډیر خلکو ته مونږ د دې حادثې د وجه نه خپل وعده خراب شي وي وعده شو ورته مثلا مونږ سواد یو کس سره اګریمنټ وکړي چې تاسو به زو لسمه میاشتې پورې 10000 پیسې 8000 پیسې کریډیټ کوم او د دې حالاتو د وجه نه مونږ خو ته خپل واده باندې قائم پاتې نشو کنه ځکه چې ملکی حالات خراب شو سیلابونه رالل دغه نګهانی فتونه رالل هغه ټول سیستم ودرېدو.
نو دا خو بنوي چې ځینې کارخانه بندې شي اوس په دې
چې مجبورن لکه نشي کولی بندې شوي خو داسې دي چې لکه کار کولی نشي هر کس غواړي چې زه کار وکړم خو چې هغه ته مټیریل نه ملاویږي څپو ته نه برابرېږي نو رتی د نشوالي د وجه نه خو بل څه آپشن نشته مجبورن کارونه ودرېدل ځینې خلکو ته پلیز باندې ورکړل چې یاره زه نشم پورټفول تاسو زمونږ را رغواله مشینري د مناسب شانې کمیشن ورکوي مونږ به کوو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی چې په وجه یې خلک نورې ضلع ته کډې کولې باندې مجبور شوي دي خو چارواکي د بدامنۍ حالات شکولې د پوره صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د ټانګ امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
ټانک نومس لبد مره ورځ په خرابې لګیا دا دل روزانه هغه تاریخ شو دا کله وایم چې دلته د حکومت ریچ کال پاتیا حکومت تا او خاص وایي حکومت ریچ بالکل نه هونه کې برابر دا خلک ډیر زیات پریشان دي د زیاده پورې چې نن په خپل مال ځان د هی خان خلکو کړي وکړي هی خان تا وکړ په سپیشلی مطلب پنجاب په خلکو واسطه خلکو دا ځنی چې پنجاب کې امنومان دا او په سی پی جی کې سپیشلی پټان دي چې کې یا وزیرستان کې امنومان نشته.
د ټانګ ګومل سیمه یو سیدین کای په ضلع کې د بدامنۍ حالات په واجه د خلکو مشکلات په دا رنگ بیانوي
بالکل توجه نه درکوي نو مطلب دی هغه په علاقې خپل فعالیتونه جاری ساتلي دي ځکه چې دلته ماغوا برای توان حق دی دلته د وکلوالو طرفونه چې په سرکاري ملزمین دی هغه تشتاوله د شهرو برین وخت وا نو موږ د حکومت نه د ویلي انتقام نه د خپل باکي چې دغه خپل د امن زموره وروخلي ودی په ځاني
خو د ټانګ ضلع انتظامیه او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکولې د پوره پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي او د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو اوري او مشال ریډیو خبرونه نیمای تر رسیدلیو. شپږمه بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز راوړو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی نن په اکثریتي رائے سره د پاکستان تحریک انصاف مخکښ شوې لپاره د نوې اعلی وزیر منتخب کړی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته تورخم لارا تړلې پرته ده. د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون په ټول پاکستان کې سرلننه د پولیو یا ګوزن مخنیوي او ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې هېواد د بیړني حالاتو ملي ادارې او د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 19 پورې دوام ولري. پنجاب پولیس وایي چې د تریکې لبای پاکستان له پلویانو سره په نښتو کې تانېدار او د تریکې لبای درې غړي وژل شوي دي. دا خبره د پولیسو ویان مبشر حسین نن رسنیو ته پاستولي بیان کې کړې ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د موافقې لومړی پړاو عملی شوی دی. حماس نن ټول شل اسرائیلي يرغمالان د صلیب نړیوال کمیټې ته وسپارل او اسرائیل بیا شاوخوا 2000 فلسطینی بندیان خوشې کړل. تاسو مشال ریډو او ریاوسم راځو د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ د جګړې وروسته هلته حالات ته چې په تورخم لاره بنده سوي ده. چینن دوه ورځې د غلاره تړلې پرته ده او تجارتي هلې ځلې درېدلې دي. دا وخت فرحات چنواری لسی مزخرا سره دی. فرحات چنواری تاسو تر کلی وایم که مهرباني وکړي تازه حال راکې څه حالات دي.
مننه کاکړ صاحب. دا سه چې د پاکستان چې کوم امنیتي ځواکونه دی او افغانستان کې چې د طالبانو او ځواکونو ترمنځ لکتر لګه 15 سرحدي پلو باندې کوم سخت نخت شوی د اکتوبر په 11مه نیټه باندې نور پستې سهار بیا د اکتوبر په 12مه نیټه یعنی پرون او نن د اکتوبر په 14مه نیټه د تورخم دروازه چې کوم د هر ډول اگر تک لپاره تړلې پرته ده. یعنی د تورخم اغه غاړې ته هم چکم کاستم او ګمرک دفترونه دی او د ایمیګریشن او دې غاړې ته هم دا هر څه بند دي. او هغه تورخم دروازه چې په دې باندې ورځ ډیر لوی رش بلیدل کې د ډیر غنه غونه بوا او په دې با غاړې ته رې د لغټول غاړي او خلک چکم دي تورخم لا په خبرته د تورخم نه پیښور ته واپس کړل شوی دی.
ها فرات خان تاسو زموږ غږ درځي مخاله د دوی مخاله لاین پرې سو بهرال مننه تاسو کوم تفصیل راکولې غمو راکړي. اوس هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د طالبان د بارني چارو وزیر وای په پاکستان کې ځینې کړي هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ترنګلې کړي. امیر خان متکید څرګندونې د اکتوبر په 12مه نیټه د هند د سفر پر مهال کړي دي. خو د پاکستان د بارني چارو وزارت بیا ویلي متقی په هند کې په دا ډول څرګندونې سره غواړي د دوی په وینا په افغانستان کې ترګرو لښتونه پام بل خواته واړوي. د پداسل کې د چ په افغانستان کې طالبان د ځواکونو او د پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډیورنډ پرکشه جګړه سوي وای چې پکې د باړو غاړو یو بل ته درنا مرګ جوړولا اړولو داوی کړي به. جزئیات په دې رپورت کې.
نو موري دغه څرګندونه پرون یک شنبه په نیو ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. د یوې خبريالې د دې پوښتنې په جواب کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په اوږدو کې لورستونه خطو ورسته اوس وضعیت څه ډول دی ویل په افغانستان کې اوس وضعیت خدي خو غواړي یو شی واضح کړي چې له پاکستان سره د دوی اړیکې لوړې ژورې لري او زیاته کړه.
پاکستان کې سات هماره تعلقات کا ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں.
لے پاکستان سره د خپل اړیکو په اړه غوړم یو شی واضح کړم. د پاکستان عوام او په پاکستان کې کوم سیاسيون چې دی او د حکومت اکثره هغه غړي چې سولې غوښتن کړي دوی له افغانستان سره خې اړیکې غواړي. لے پاکستانی سیاسيون او عوام سره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. په پاکستان کې ځینې خاص کړي شته چې د وضعیت د خرابوالي کوشش کوي.
پاکستان میں کچھ خاص حلقے ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
خغل متقی واضح نکړه چې دا کومې کړې دي چې د خبره د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. خو نو موري ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل پولو او هوایی قلمرو د دفاع حق د ځان لپاره محفوظ ساتي او هر ډول تیری ته فورا ځواب وایي. ښاغلی متقی چې له هند څخه په 15 ورځنی رسمي سفر بوخدې مخکې هم ورته ادا کړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په کلک رد کړی. د بهرنیو چارو وزارت له خوا یک شنبه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې په دا ډول څرګندونو سره غواړي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور په اړه پام بلې خواته واړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان افغانستان د پولې په اوږدو کې د افغان طالبانو فتنه خوارج او فتنه هندوستان لخوا د بې دلیله یرغل په اړه ژور اندېښنه لري. داسې بې دلیله اقدامات چې موخه یې د پاکستان افغانستان پولې بې ثباته کول دي. د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د سوله ییز ګاونډیتوب او همکارۍ اړیکو عمومي روحیه لمنځوري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغان طالبانو لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو بریدونه داسې مهال بې دلیله توجیه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبه په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه بریدونه تېرې اونۍ د کابل د هوایي قلمرو د نقص او په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو د غچ اخیستو لپاره ترسره کړي او ټاکلی هدف یې ترلاسه کړی دی. هغه په دغو بریدونو کې د پاکستان لور ته د 50 پوځیانو د وژل کېدو او 10 نورو ټپي کېدو ادعا وکړه. خو د پاکستان دفاع وزارت پرون یکشنبه په یو خبر کړي بیان کې ومنله چې په دې نښتو کې د 2 پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارنګه ادعا شوی چې پاکستاني ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې تر 200 زیات طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژلي او د کرښې هغې غاړې ته 21 پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وې. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له دغو سختو نښتو وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې له افغانستان سره ګډې لویې لارې تورخم او سپین بولدک او څو نورې لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو له دواړو لورو د شخړو د کمیدو او زغم غوښتنه کړې ده. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې د زغم او هوښیارۍ لومړیتوب ورکولو او د اختلافاتو د حل لپاره د داسې ډیپلوماتیکو لارو د غوره کولو پر اهمیت ټینګار کړی چې په جنوبي آسیا کې د امنیت او ثبات له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي.
لکه څنګه تاسو په ریپورت کې واورېدل په ډیورنډ کرښه باندې د طالب ځواکونو او بیا د پاکستان سرتیرو ترمنځ جګړه وه او د جګړې ته نړیوال غبرګونونه راغلي او دارنګه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د بهرنی چارو وزیر هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. بیا د پاکستان غبرګون هم راغلي. خدا لاره لکه څنګه تاسو په ریپورت کې واورېدل تړلې پرته ده او تر دې لمخه زموږ همکار فرهاد چنواری هم په دې اړه تفصیل راکوي چې د ټلیفون په کرښه کې مسله راغله خو سره سره بیا وصل دی. فرهاد خان تاسو کله وایم که تاسو بیا د خپل خبره پوره کړئ چې دغه جګړې وروسته اوس هلته په تورخم کې څه صورتحال دی؟
د څه چې لکه تاسو هم ذکر وکاو په دې راپور کې هم د دغه کشالی او د دغه پیښو ذکر وشو چې په تورخم او سره خو او سرحدي پلو باندې چې کوم دی دغه سنخت شوی خو دلته دا وار چې کوم دی په تورخم کې قراره دی دوړ خو او ته مکمل خاموشي ده. او دا سړي چې تورخم کې د کاستم دفترونه د ایمیګریشن دفترونه دوړ غاړو ته دا تړلی پراته یو چې د کوم مامورین دی لیا عمله ده هغه چې کوم دی ورستو کړل شوی ده. مطلب دا وخت دوړ غاړو ته څوک نشته دی او واک چې کوم دی دوړ خو سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستای او لاندې څوک نور پری دی. بل مهمه خبره دا ده چې تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا تر وستي آسیا پورې د تجارت او دوړخیز کاروبار شکم دی تر ټولو لوی او مهمه لار ګڼل کېږي. مونږ ګورو چې دغه د خیبر درې په لار باندې ځای په قطارونو کې افغانستان ته مال وړون کې په لزګونه گاډي چکم دی دا ودرول شوې دي او د دې ډرایوران چکم دی هغه یو لوی مشکل سره مخ دي. هغه سره چې مونږ خبرې وشوې نو دی ویل چې دلته مونږ ته د خوراک او د پاکو بو او د ملاستی سره بندوبست نشته او چکم گاډو کې مالونه دي د دې خرابېدو اندېښنه هم دا او پکار دي چې دواړه هیوادونه دا کشاله سره د مذاکراتو لاره خواره کا او چکم گاډي ولاړ دي چې دیتا لار ورکه چې افغانستان ته واوړي.
ډیر مننه فرحات خان مخیل تاسو تفصیل راکړي نو بس روغ اوسئ خوشحاله اوسئ او ډیر مننه هم دغه موضوع به پر مخ وړو لکه څنګه چې د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ تعلقات خراب شوي دي او په دې اړه باندې چې آیا د چارو شنون کې دي په هغو کې اوسمي یوسف زیم دی دوی وایي د افغان طالبانو د پاکستان ترمنځ د نښتو په دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیرې منفي اغیزې وي. د طالبانو چې کوم عسکر دي هغو د ډیورن پر کرښه په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي وو چې پاکستاني پولیساتو ځواکونه هم په جواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي وو. طالبانو ولې دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي بریدونو په انتقام کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمیر سوزی سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې ده او په سر کې هم د دغه خرابو اړیکو په اړه باندې د هغه نظر پوښتلی دي.
پدې کې شک نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې دننه دا ډول بریډ کیږي یا سرحدونو کې خاص بریډونه کېدل خو په کابل کې چې بریډ وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام وي هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار لامل پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې پاکستان طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حتم ولاړ نشي او د خپل خلکو فشار هم بزان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او شپږو یا لسو مقامونو باندې تورن کرښه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي لحد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې موږ تاسو ته ورسته خپل عملیات پای ته ورسول اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حکمان چې دی رژیم چې دی د دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه ور نه دی ځکه چې افغانستان کې خود سندې پاتې اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولسته.
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس اور کبي ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځلو خو کالونه په جګړه کې دا ډیر څه د لاس نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي دا نن د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده د خلکو تګ راتګ بند مخامخ کېدلی شي.
یوسف زیسی په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې دغه یو وخت کې دا په څه معنی وا پاکستان د څه پلټه کې دی فکر کوي څه لامل شو چې پاکستان داس یو کار ته زړه خکه؟
فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب وو دا یو په اصطلاح یو ارمان وو چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري نه نړیوال روابط ولري نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي یعنی پاکستان په دې کې دوه رای نه لري چې ټي ټي پی مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی دوی مرسته هم کړی دی او دغه مرسته له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلې دي او مشکلات هم ورزاب شوي دي. اوس دوی سره پاکستان خنه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف چې زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا تاسو کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم په کار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونی ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو امریکایان افغانستان ته رالو شل کال در په در ملت هم وو طالب هم وو ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقې دي د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي او البته په دې حق نشته که هر ډول اختلافات د دوه هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکړي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکړو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګری دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید پدې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کیږي، او طالبان هم باید پدې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لار ورکول چې هغه افغانان لپاره مشکلات جوړوي نه د دوی لپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو لپاره.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سم د کرکټ خبر لرو، بیا به ورسته دوه نور رپورټونه ته ځو. په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابر سي. دوی زیاتوي ځای ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ ستا اکیډمي او د لوبو میدانونو تر اړتیا لږ دي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وایي په خوست کې د لوبي پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام کوي. نجیب الله خیر رپورټ لري.
په خوست کې د کرکټ لوبي لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېر شي ترڅو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترڅو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبي ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
وره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دا ډېر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کینو. کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی سټاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خصوصي لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په زمه کې، نو په یو سره چیرته اوس راسي هم خوست میشت لوبغاړو ته دما غم نه کې مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته رواني.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یو مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوان ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي. خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي. کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي. کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبي ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا زل د خوستې لوبغاړو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو پر اړتیا وو.
او سند پاکو بو پاړه ریپورت په خبر پښتونخوا کې د خوراک ادارې په یو ریپورت کې ویلي چې د بوتل بند او بو لوی برخه غایب معیاري ده او د خلکو صحت ته جدي خطرونه پېښوي. ریپورت وایي چې د یو شپته ملکي او نړیوال شرکتونو د بوتل بند او بو یو سل شپږ پنځوس نمونه ټیسټ شوي چې له هغې څلوېښت فیصد څخه زیاتې د صحت لپاره زیانمنې ثابتې شوي دي. خالد انیاس په دې اړه ریپورت لري.
د کی پی فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتھارټی د غراپور په 2 اکتوبر خبر کړل شوی چې پکی ویل شوی دی صبح کې سلویخ فیصد نه زیاتی بوتل بند اوبه غیر معیاري او د صحت لپاره زیانمن دي. د کی پی فوډ اتھارټی چارواکي ډاکټر عبدالستار شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي اوبو سره د خلکو صحت تړل شوی دی. نو راپور راتلو نه پس دوی په سمدستي توګه هغه ټولې د اوبو بوتلې مارکیټ څخه روچت کړي چې د صحت لپاره زیانمنې دي.
مونگا چکم فیل سمپلو نو ایز پر لا چیر ایکشن واغستو دے کی ضروری دے مونگ کم دغداوی چکم بیچ فیل شوی کم ابو فیل شوی نو اگا مونگ مارکیٹ نا اگے طریقال اڈر اگا تا انڈسٹری دا ورکو نا اگا بے خپل اگا ریکال کی دے کی بے 24 آور دی 24 آور کی دو ریکال کی اگا پراسس اگا سٹارٹ کرے دے اگا مونگ ٹیمونا چیر اگا سپروین گئی یعنی اگا انسیف بیچ چیر اگا یا انسیف واٹر چیر اگا مارکیٹ نا راوچت چیر دے مطلب دا دے اور اگا بے اگا مونگ ٹیم چیر اکارڈنگلی اگا وہ موجود کیا کہ دا ڈسٹرائی شی کم زی کی ایشوز دی اگور تر ایکٹیفائی کو اگور تر ایڈنٹیفائی کو دے بے اگا ٹیک کی چیتے دا بزنس چیتے دا منگ معاشرے تا دا منگ خلق چیتے سیف ہیلدی اور نیوٹریشیس او بچ دی اگا ملاو شی.
دا فوڈ اتھارٹی پوینا خیبر پختنخوا کی دا وخ یو سل دری سلویخ دا ابو کارخانے روزانہ سلور لکا نو لزرا او شپگ نوی لیٹرہ او بتایارائی چپکی یو لاک اول لزرا پنځه سوا درې سلویخ لیټره پورې اوبه صحت لپاره زیانمنې ګرځول شوې دي. د راپور راتلو نه پس د خیبر پختونخوا د صحت وزیر میډیا ته ویلي د غیر معیاري اوبو تیارونکي کارخانو باندې جرمانی لګول شوې دي او په دغه کارخانو با تر هغه پورې پابندي وي تر څو چې د پروسیسنګ نظام نوي ټیک کړي. د پاکو اوبو په جنګلو سرنګ کېدلې شي په اړه د چار صدی د باچا خان پوهنتون د غذایی چارو استاد ډاکټر افتخار علم وایي
صفو باغ دی چارې بیرنګوي او پاره کې بوی نه وي او پاره کې چې دیسا ذائقه ناراضي نو دا به ذائقه وبي لکه دا به نه خوږی نه بتروي نه بترخي نو دې ته مونږ چې دی یعنی بے ذائقه وبوي او دا الله پاک په خپل قدرت باندې دا زکه دا درې سونه کې خودي دی پوبو کې د معیار له حاصره چیرې کوبو کې لک شانت رنگ راش نو موږ ته پتو لګي دا وبخنه دي یا لک پکې بوی تیر او چتیږي چې سړی خولې ته دوبو لوخه نږدې کې او دا غې ناس خاص بوی راوځي نو موږ ته پتو لګي چې دا وبو کې سم مسله شته دي نو په هر له حاصره چې دی د وبو دا غدرې خبرې خوري ضروري
تیبي پوهان وايي باید ولز د سکلو د پارا معیاري او صفا اوبه استعمال کړي چې غیر معیاري اوبه انساني صحت ته ډېر نقصان رسولې شي. د پیښور لایف کیر هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وايي د ګنده اوبو استعمال سره خلک د مختلفو بیمارو ښکار کېدلې شي. دی وايي د سکلو د پارا د صفا اوبو استعمال اړین دی.
هغه کې یو کولرا دا هیته چې کوم دا ټایفاید دی ډایسنټری دا هپټایټس اے دا جرډیاسیس دی دا سي ډیر دی بکی کنه دې کې ټول لومبې چې کوم علامت وي خېټه خرابې دلی الټه کولی یا خېټه کې مروړ دی تبا دا بالکل دا کېږي چې تا انتانی جون د ختمولو درې هم جوړې دي شي دا د خطرناکې بيمارۍ هم کې دي شي او خاص کر دې کوم ماشومان دي یا ډېر بډاګان دي هغه خلک چې امیونو کمپرمایز دي مثلا چې ته نورې بيماري دي آی خلګو پر دا بخي لایف ټریټینګ مسلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وايي په نړۍ کې 2.1 ارب وګړي له پاکو اوبو بي برخې دي. ملګری ملتونه وايي د پاکستان شاوخوا نیمه آبادی پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري. خالد نیاز مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اکتوبر میاشت سینې سرطان یا کینسر پوهاوی ته ځانګړی کړی. د اداره وایي چې دغه میاشت لمانځل مقصد د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې رنځ په علاج او مخنیوي کې مرسته وسی. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام ونیسي نو پوره علاج ممکن وایي که ناروغۍ ته علاماتو ته په وخت پام وسي نو پوره علاج ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2023 کال پر رپورٹ کې راغلی چې په پاکستان کې په لاسو کې وشه د سینې د سرطان شکار کیږي چې مهم موضوعات د غرنس پاړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدل دي. دا چې د سینې سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوی څنګه ممکن دی د مشال ریډیو خبريالي سماګول رپورٹ جوړ کړی.
د صحت د نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښیي چې پاکستان کې په لاسو کې یو زنانه د سینې د سرطان شکار ده او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په خزو کې د غشره تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هاغه هیواد په مېرمنو کې د سینې د سرطان تر 90 پیخې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې خزو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوی کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنز لا نور خپریږي.
یو ورځ ناسته وم په مونږ باندې دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو نو د اګست طرف مې چې دیر سینه کې ما ته لږ شانت سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، که دا د څه د وجې مسل پکې اوړېدلی دی، که څه تکلیف دی ماته.
دا غږ د پېښور اوسېدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته وویل چې د دوو بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوي. نوموړي وویل چې په ناروغۍ پوهه نه وه، ځکه تر ډېرې مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و. د دې د وجې دا داسې مسله ده چې ما چا ته ویلې نه شوله او تکلیف مې ورځ ته ورځه سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویله، نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه او هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې. او بیا چې دی نو ما ته وویل چې ستا کینسر دی، کم چې په اولنی مرحله کې. بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه یې خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشرې ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبرې وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریس کې یا چرته سه ډسچارج یا وینا یا بلډ راتلل شروع شي یا د آم پټس کې سه سویلنګ راشي یا غي کې سه فیمیل ډاکټران دیری دی هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریس کینسر دی نو هغه بیا الټراساؤنډ لره ریفر کی کینسر یې نو بیا هغه کې فورن پته ولګي. دا بریس کینسر ګیلټي چې کمی دی هغه ریموو کی سرجیکلی، یا ګیلټي ریموو کی یا چې دی پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیات کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کوم چې خپل بچو له پینور کوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن زیات وي او د خاندانی منصوبه بندې د ویانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیات کړه کچري زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د خزه بچی نه یا یو بل کانسپټ هم شته چې خزه چې کمې د ماشوم لا خپل پې نه ورکړي، ٹرن رسک فیکٹرز دی چی کمیو اسوسییٹڈ دی بریسٹ کینسر سرا. بریسٹ کینسر چی کمیو دے دا غی سلور سٹیجز دی، سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 سٹیج 4. سٹیج 3 او سٹیج 4 چی کمیو دے دا غی لگ ایکسٹینسیو سٹیجز دی، پیشنٹ تا پتہ او لگی دا سے چی غی تا سٹیج 3 یا سٹیج 4 دے نو زکا دا غی لگ سروائیول چانسز ریڈیوس کیگی. چی سنگا سنگا سٹیجز زیادہ شی دا غی سروائیول چانس چی کمیو دے ریڈیوس کیگی. لگ سٹیج 1 سٹیج 2 کے ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سٹیج 1 او سٹیج 2 باندې ڈائیگنوز کیږي پیشنٹ.
بل اڑختا پی خبر کې د اٹومک انرجی ایرنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکارا کیدونکې هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګمیان دي خو اند ته پوسکې کم سرطانونه دي د سینې تا چاته کیږي دینه د بچاو س طریقې کار کې دیشي د چا په فاميلي کې چاته مخ کې کانسر شوی خاص کر د سینې کانسر شوی دای په لور کې یا په خور کې د کې دوه امکان لږ زیات دي نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کېدل پکار دي دا صرف ریسک فیکٹرز دي ضروري نه ده چې د چا فاميلي کې کانسر وینو او هغه ته ضرور وشي د زنانو بعض بيماريانو سره هم د دې تعلق وي یو خاص عمر کې هم د کانسر کې دوه امکانات لږ زیات شي لکه سلوی خونه 500 کال پورې دی ایج کې د کانسر کې دوه امکان لږ زیات وي کوشش تا کول پکار وي چې وزن مناسب اوساتل شي نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلک او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کانسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلي ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي
پاکستان اټومیک انرجی کمیشن چې څونه کانسر هاسپټل سی دا د اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي څونه مریضان هم په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کرچا ته غټه وی دا غي معاینه به هم کوو سکریننګ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غټه نه ظاهر شي خو دا غي ریسک فیکٹرز وی نو مونږه هغه ته یو احتیاطاً ایکس ری او کو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکو
د صحت چارو په هان وای چې پاکستان کې زیاتر خزی د صحت په اړه پیښو ستونزو حال چاته نوایي چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنځ